سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او بجيدي سموک د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځنګل شوې ده. شو دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي او د پروګرام موضوع مو مرغداري یا فارمداري ده چې څنګه خلک کولای شي چرګان وساتي او څنګه د هغې له غوښې او هګیو ګټه پورته کړي. که چیرې تاسې غواړئ په دغه پروګرام کې ګډون وکړئ، زه تاسې ته د واټساپ شمېره وایم: 00 420 24 24 داس موږ د واټساپ شمیره ده. د خبرونو وروسته تاسې کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ ووهئ او له متخصصینو وپوښتئ چې څنګه تاسې کولی شئ چرګان وساتئ او له هغې ګټه پورته کړئ. همدارنګه خپلې تجربې هم له موږ سره شریکولی شئ. اوس د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشارې راغلي. په 2023 کال کې ممکن تر 129 میلیونو زیاتې نجونې او ښځې په ټوله نړۍ کې له ښوونځیو پاتې شي. په دغې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی، پکې ویل شوي دي: د پوهنې، روغتیا او کارموندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نشي کولی تر 2030 کاله پورې د جنسیتي برابرۍ هدف ته ورسیږي. دا راپور د ملګرو ملتونو د ښځو او د اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو شوی دی. وړاندې راغلی دی: د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسي په برخه کې پاتې راغلی دي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو پازلونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې پرېږدي افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو ظاهرا ویلي د ښځو د زده کړو مخالف نه دي، خو د دوی په خبره په اوس وخت کې ښځو د زده کړو لپاره شرایط مساعد نه دي. خو بیا یو شمېر دا یوه پلمه بولي او ویره لري چې طالبان د خپلې تېرې واکمنۍ په څېر یو ځل بیا پرېږدي چې افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن جمعه خپور کړی ویلي: طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو او نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقونو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مشر الزابت اینوانس ویلي: له عامه ژونده د ښځو او نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکي چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سواد په زده کړه کې مرسته کوي. د ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایک شبکه کې لیکلي دي: دوی هڅه کوي بې ځایه شوې افغانې میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغې ادارې د یوه زده کوونکي ویناوې هم خپرې کړې دي چې ویلي دي: سواد ماته هیله رابخي. نن د سپټمبر میاشتې اتمه د سواد نړیواله ورځ ساوله 1928 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو د ورځ لمانځل کیږي. شمالي کوریا نن ویل چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کیدلی شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وکړله. د شمالي کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین شوی، خو دا یې نه ده مشخصه کړی چې څو مزایلونه لیږدولی شي او توغولی شي. بله خوا، د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی دی چې دغه اوپټل دی همغسې چې شمالي کوریا یې وایي ښایي کار ونه کړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. دولتي رسنۍ او د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې غورځېدلی دي. حتی کسان ځای پر ځای مړه شوي دي. یو تن د ټپونو له کبله سا ورکړې ده او یو د یو بل تن مړی وروسته موندل شوی دی. د رسنیو راپورونه وایي چې په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامسته شوې ده څېړنې پیل شوې.
د ژوند رنګونه
بیا مېم سلام ومنې ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی. په دې پروګرام کې زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قرباني یو. لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه، نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې موږ او تاسو په کورونو کې څه ډول کولای شو چرګان وساتو، څنګه یې ښه روزنه کولای شو، او د دې تر څنګ د چرګانو غوښه او هګۍ که موږ غواړو چې په بازارونو کې خرڅ کړو څه ډول ورته بازار موندنه کولای شو، او څنګه د دغې له لارې موږ پیسې ګټلی شو. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. په پروګرام کې راسره متخصصین هم شته، د دوی نظرونه به واخلو او د دوی تجربې به هم له تاسو سره شریکې کړو. خو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته موږ ته زنګ ووهئ او که چرګان ساتئ موږ ته ووایئ چې څنګه مو چرګان ساتئ، څنګه یې رالویوئ، او په بازار کې مو ورته ځای پیدا کړی دی که نه. زموږ د واټساپ شمیره ده 00 2 2 4 6 1. دا زموږ د واټساپ شمیره ده. تاسو راته زنګ ووهئ، خپلې تجربې راسره شریکې کړئ. په پروګرام کې راسره نن میلمانه هم شته، د مرغدارۍ د تولید او پروسس د اتحادیې مشر معروف ظفر، یو تن فارمدار، او د اتحادیې د رهبرۍ غړی محمد اسماعیل ناصری، همدارنګ د فارمدارۍ د برخې متخصص انصار الله بختانی، د جلال آباد د مرغدارۍ د اتحادیې مسؤول او متخصص ډاکټر محمد غالب مومند دوی سره په پروګرام کې دي. موږ سره همدا شیبه په پروګرام کې محمد غالب مومند دوی وصل دي. مومند صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. مومند صاحب، که تاسو راته په پیل کې په دې اړه باندې وایئ چې د چرګانو پالنه څنګه کولای شو، او هغوی چې غواړي په کور کې چرګان وساتي له کوم ځای را پیل کړي، او څنګه دوی کولای شي یو فارم جوړ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، محترم معروف ظفر ته، بختیاري ته، ټولو ته خر اغلاس وایم. الله دې کې شروع جوړ سلامتی استئ. دا چې تاسو سوال وکړ چې څنګه کولای شو موږ په افغانستان کې کورنی چرګان وروزو، نو یو په دوه برخو باندې موږ دا ویشلی شو چې یو هغه چرګان دي چې په کورنی ډول روزل کېږي، د کورنیو دخوا روزل کېږي، چې هغه په کم تعداد سره وي، او مقصد ته د هګۍ دی چې هګۍ ته مې تولید مقصد دی، او بیا بازار ته وړاندې کوي، او په دې باندې خپل د کورنۍ هغه مشکلات حل کوي. دویم قسم هغه چرګان دي چې هغه په اقتصادي ډول روزل کېږي، یعنې په غټه پیمانه باندې، چې هغې ته برایلر یا وخین چرګان وایي. نو هغه چرګان بیا تقریبا د زرو نه نیولې تر په یو فارم کې 10,000, 20,000, 25,000, 15,000 پورې ساتل کېږي، او بیا په مختلفو لارو نه مارکیټ ته وړاندېول کېږي، او بیا د هر څه پاره برابرېږي. په کورنۍ لحاظ باندې موږ کولای شو چې د یو سالمې روزنې نه وروسته کولای شو چې هرې کورنۍ ته، یا هغه کورنۍ چې هغه په خپل کور کې د چرګانو لپاره اقلا د 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 د لاسو چرګانو لپاره د ځای یا ساتنې ځای ولري، او هغوی مخکې د دې نه چې دغه ځای ولري چرګان واچي، باید هغوی د دې د منیجمنت په برخه کې روزنه هم ترلاسه کړې وي. ځکه دغه چرګان چې موږ روزو د خپل کورنۍ اقتصاد د لوړولو لپاره، د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره دا روزو، چونکه چې موږ په منیجمنت باندې پوه نه شو، یا د دې د روزنې یا ساتنې په طریقو باندې پوه نه شو، نو موږ د تاوان سره مخ کیږو. اول باید هر څوک چې په کورنۍ ډول په خپل کورونو کې په کومه پیمانه باندې چرګان روزي یا یې ساتي، باید د چرګانو د ساتنې هغه اصولو، مقرراتو او تګلارو نه ځان خبر کړي. دا چې وکول شي په هر ډول سره خپل چرګان روزي، او هغه تولید ته ورسي، او کله چې تولید ته ورسي باید همدارنګه بیا د ځنیو کاستومر د خوانه، یا ځنو هغه تجاران د خوانه چې هغه سره بیا دوی په اړیکه کې شي، او خپل تولید د چرګانو پیدا په وکړي، او بازار ته ورکړي، خپل کورنۍ مشکلات حل کړي.
مومن صاحب، یادونه مو وکړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې باید دوی مشخصې لارښوونې زده کړي. په ځانګړي ډول خزي د موضوع ته لګروسته هم راشو چې هغه څه ډول چرګان روزي او څنګه ورته ساتنه کوي. خو په ټوله کې دغه منیجمنت په برخه کې دوی د لارښوونې لکم ځای زده کولای شي، ځانګړي پروګرامونه دی ورته، یا په دې برخه کې دوی چیرته لاړ شي لکم ځای زده کړه وکړي تر څو دوی وکولای شي فارم جوړ کړي؟
دا پټولو ولایتونو کې محترم ظفر صاحب موجود دی، هغه به موري پټولو ولایتونو کې ماشاءالله الله ډیر زیات کار شوی دی. د دې په برخه کې موږ ډیر زیات روزن کې لرو او ډیر خلک هم روزلي دي. د دې په برخه کې هغه کولای شي چې د مختلفو لارو نه د دې کورنۍ سره مرسته وکړي. الله چې کله یو پروژه پلی کیږي یا په کومه کورنۍ باندې چرګان توزیع کیږي د ساتنې لپاره، نو هغه ته یو مشخص پروګرام ورکول کیږي. سره د دې دا غنه بیا نظارت کیږي حتی تر تولید تر وخت پورې. نو په دې برخه کې مهم ټکی د منیجمنت چې هغه د هوا برخه ده چې څو درجه هوا، مثلا یو ورځنی چرګوړې وي یا یو میاشتنی چرګوړې، څومره هوا ورته برابر شي په څو سانتي ګرید کې، څومره رطوبت دې ته برابر شي، د اوبو اندازې او د دانې ورکولو اندازې، او همدارنګه د فارم د صفایي په برخه کې، د مراقبت برخه کې چې غیر مسول کسان باید د فارم ته داخل نشي، او غیر مسول کسان باید دغه چرګانو ته نږدې نشي ځکه ډیر زیات خطرناک وي. سي امراض چې بیا یو فارمر هغه کوډ کې وکړټ وي د زیاتو اقتصادي توان سره مخ کیږي. نو په لومړي قدم کې مهم تر دا ده چې باید هغه څوک چرګان ساتي هغه باید د چرګانو په روزنه باندې باید با خبر وي. کچیرته دا نه خبر وي نو تبن دا تاوان کې نقص کوي او د اقتصادي نقصان سره مخ کیږي.
ډیر زیاته مننه مومند صاحب کور ودان. مخکې لدینه چې بل معلومات ته ورشو، تاسو د رطوبت موضوع یاد کړه. په افغانستان کې څلور دیرش ولایتونه دي، موږ ګرمسیر او سرتسیر ولایتونه لرو. کچیرې څوک غواړي فارم جوړ کړي، کومه هوا ډیره مساعد ده؟ مثلا د افغانستان سویل ډیر مساعد ده چې خلک هلته فارمداري وکړي، د افغانستان ختیز مساعد ده. کومه هوا د دغه چرګوړو د روزنې لپاره یا د لپاره چې یو فارم جوړ کړو، ژمی وړی کومه هوا بهتره ده؟
زمونږ باندې سیمې دي چې هغه د دې لپاره خمسه دي، لکه د مشرقي ولایتونو چې دي هغه ډېر ښهسته بو هوا لري، د چرګانو د روزنې لپاره ډېر خمسه دي، او دلته تقریبا داسې وایي چې په سلو کې اتیا فارمرانو دلته تاوان دده کړی، بلکې ګټه کړې ده. وجه دا ده چې دلته بو هوا نورماله ده، په ژمي کې په اسانۍ سره کولای شي چې د چرګانو د حرارت درجه چې هغه مثلا د یوې هفتې چرګوړې هغه 15 سانتي ګرید درجې ته ضرورت لري، ګرمال ته ضرورت لري، نو دلته کولای شي چې په اسانۍ سره هغه د حرارت درجه ورته برابر کړي. د رطوبت تقریبا د 50-60 پورې دی چې هغه ورته برابر کړي. خو همدارنګه په کابل، په مزار شریف، په کندهار، په نورو ولایتونو کې هم ډېر ښه آب هوا ورته جوړه ده او په ښه صورت سره ده کېږي. خو خصوصا چې موږ زیات دغه کړی دی په ننګرهار کې، د فارمونو تعداد هم زیات دی، او چونکې دغه د چرګانو روزنه او د چرګانو صنعت د مشرقي زون نه بالخصوص د ننګرهار نه شروع شوی دی، په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات دی، او همدارنګه آب هوا یې دلته جوړه ده چې په ښه شکل سره او په ښه انداز سره دلته د چرګانو روزنه صورت ونیسي. نو د دې لپاره مشرقي ولایتونه ډېر مساعد دي، ولې نورو ولایتونو کې هم د چرګانو روزنه صورت نیسي. خو مثلا په مزار کې درته وایم، په مزار کې مخفلا په دې برخه کې تکاله کار کړی دی، هلته په اوړي کې سخت ګرمي وي، ډېره زیاته هوا ګرمي وي، بلکې د جلال آباد نه 3-4 سانتي ګرید تلته ګرمه وي، او په ژمي کې بیا د کابل نه هغه یخ وي. په دغه عقرب میاشت کې چې کله عقرب میاشت شروع شي داسې یو تیز هوا پکې شروع شي چې هلته بیا د چرګانو ساتنه کچا چرګان چې هولي فارمونه ډک وي نو هغه ټول به دک سره مخ وي، ځکه نشي کولی چې په داسې سختو حالاتو کې هغه بیا خپل چرګان وساتي، ځکه هلته بیا د چرګانو د ګرمولو لپاره هغوی د سنګ زغال نه کار اخلي یا د ډبرو سکرو نه کار اخلي. کله چې ډبرو سکرو نه کار اخلي چونکه هلته داخل کې آب و هوا خرابیږي، رطوبت پورته ځي، رطوبت چې کله پورته لاړو نو دلته چرګانو ته یو قسم ناروغي رامنځته کیږي، چې هغه ناروغي بیا د خطرناکو ناروغیو دپاره د وایروسي ناروغیو دپاره چې هغې کې یو مرغمرګي د غټو غکې چې ورته وایي د دپاره یو پلچک حیثیت لري، هغه باندې اخته کیږي او بیا ټول فارم د منځه ځي، نو په دې سره فارمر د زیات نقصان سره مخ کیږي.
مننه کور ودان ژوندی اوسې، مومند صاحب تاسو ته بیرته راوګرځو. انصر الله بختاني هم راسره وصل شوی دی. بختاني صاحب تاسو ستړي مشې، په خیر راغلی. بختاني صاحب، مومند صاحب په دې خبرې وکړي چې موږ څنګه کولی شو یو فارم جوړ کړو. اها، په بخښنې سره چې محمد اسماعیل نصری راسره وصل دی. نصری صاحب تاسو ستړي مشې، په خیر راغلی. مانه پلم کې تیروتنه وشه. نصری صاحب، مومند صاحب په دې خبرې وکړي چې څنګه یو فارم جوړ شي او د چرګانو روزنه له کوم ځایه پیل شي. په ټوله کې کله چې یو څوک د چرګانو روزنه پیلي، یو فارم جوړي، اونده ستونزې چې دغه فارمدار ورسره مخ کیږي که دغه یادونه وکړي، دا به څه وي؟
درس مخه تاسو ته او د تاسو ټول همکارانو ته، د هغې راډیو ټولو معزز او محترمو اورېدونکو ته، خاصتا د افغانستان ټولو فارمدارانو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دویم قدم کې مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ تر څو په دې مورد کې انشاءالله موږ تاسو سره د فارمونو د جوړولو څه ستونزې او مشکلات چې دي وغږېږو. چون افغانستان یو په مرغاری په سکتور کې نوې پرمختګ کړي، له خیره چې دغه سکتور د پرمختګ په خاطر باید موږ فارمونه او د فارمونو چې څه مشتقات او هغه پورې مربوط څه کارونه دي باید په معیاري ډول عیار شي. د یو فارم د جوړولو لپاره مهمې نقطې درې شیان دي. مهم دي یو د اقلیم مسله ده، چې هلته باید موسمي اقلیمونه په نظر کې ونیول شي، لکه مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د کال په جریان کې چې افغانستان یو مایکرو کلایمټ اقلیمونه لري، نو دا ډیره مهمه مسله ده تر څو د آب و هوا مسله، حرارت، رطوبت او همداراز کم ضروري د فارم لپاره چې کم ریکوایرمنټ دی هغه باید تر ټولو مکمل برابر شي. په مجموع کې د افغانستان د فارمونو لپاره اساسي ستونزې د خپل د تولیدي عواملو مشکلات دي. په فرض کله کا موږ چې کله چورغړي د بهرنۍ هوادن څخه راوړو، هغه په معیاري ډول افغانستان ته نه راوړېږي، چون هغه د ډېر لورو فاصلو څخه راځي، نو په لار کې د ګرمۍ او د یخې هوا سره مخ کیږي، نو دلته بیا هغه چورغړي خپل اصلي کیفیت ته لاس ورکوي، ډیهایډریټ کیږي او فارمونو کې بیا د انده لپاره ډېر غټ ستونزې مشکلات پیدا کوي.
افغانستان په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی کړی چې دغه چرګړي افغانستان دننه تولید شي؟
په تیر وختونو کې په افغانستان کې په کابل، په خوست ولایت کې، په قندهار، هرات، په ننګرهار، خوځینو لوی ولایتونو کې د چرګړو د تولید فابریکې فعال وي، خو متاسفانه چې په اوس وخت کې موږ د شپږ نوي یا څه کم سلو هجریو یا د چرګړو د تولید د فابریکو څخه ډېر محدود یو څو دانې فعال لرو، چې په راتلونکي کې د دې لپاره د دولت لخوا باندې پروګرامونه په نظر کې نیول شوي چې ان شاء الله الرحمن په راتلونکي کې به په دې باندې جدي کار مختزي. او هغه کسان چې په دې برخه کې ډېره غټه سرمایه ګذاري کړي، نو هغه په دې واده رسوي دي تر څو د چرګوړو د تولید او د فیشرانو د فعالولو لپاره جدي اقدامات په نظر کې ونیسي.
تاسو دا باور کې نوري برخې پاتې شوي، نور مشکلات
مشکلات د تاسو سوال د څه وو چې یو فارم جوړیږي باید کوم نقاط په نظر کې ونیسي، کوم مشکلات مخ ته راځي؟ اساسي مشکلات کله چې چرګوړي په فارم کې ولويږي، بیا غن روسه د مشکلات شروع کیږي، چې موږ تاسو په افغانستان کې د چرګوړو تولید نه لرو، چې چرګوړي په شپږ ساعته یا اته ساعته یا خالي دوه ساعته د تولید نه بعد فارم ته ورسیږي. متاسفانه چې موږ ته چرګوړي د افغانستان نه بهر نور هوادونو ناراضي، چې پاکستان پومبر او پاکستان لري، راځي کله نه کله ایران هم راځي، کم از کم د 40 ساعتونو تر شپږ در ساعت پورې د غوی په لار کې په غیر معیاري ډول مزل کوي. نو چرګوړې چې کله فارم سره رسیږي دا ډیهایډریټ شوی دی، وجود اوبه ډېرې کمې شوي چې په ډېرو مشکلاتو او ستونزو بیا دا تر خپل هغه څلوېښت پنځه څلوېښت ورځو پورې لویږي. دویمه ستونزه د موږ د چرګانو د خوړو په مورد کې ده. د چرګانو دانه په افغانستان کې نظر په خوا تخصوي خو لا تر اوسه سل په سلو کې معیاري شوې نه ده. علت دا ده چې د چرګانو خام مواد کمې دي، هغه د بهرنیو هیوادونو نه راځي. دلته په افغانستان کې د دانې د تولید خام مواد ډېر په کمه کچه پیدا کیږي، نو د بیرونیو هیوادونو چې کومه مواد خریداري کیږي هغه هلته په سټاکونو کې د ډېر وخت لپاره ذخیره د لیلام په ډول اخیستل کیږي چې بیا د دانې د جوړولو د دانې په کیفیت باندې سلفي سره اغیزه لري. درېمه مسله د واکسینونو او د دانو مشکلات دي. وخت د درملو چون افغانستان په مستقیم ډول د پاکستان سره وصل دا د اغیزه نه په غیر معیاري ډول واکسینونه او دواګانې راوړل کیږي چې اکثره وخت په قاچاقي ډول راوړل کیږي. په ګمرکات کې بعضې مشکلات او ستونزې. نو د واکسین معیار خو اکثره ډاکټر صاحبانو په دې مورد کې خبرې کړي ما چې دا باید دوه نه تر اتو درجو سانتي ګریډ کې انتقال شي. نو اکثره په دغو باندې حرارت درجه لوړیږي او واکسین خپل کیفیت د لاسه ورکوي. هغه چې بیا دلته په افغانستان کې فارمونو کې استعمالیږي په یوازې دې چې ګټه وکړي هغه بیا تاوان کوي. بل مسله د درملو ده، د دواو. دوا په افغانستان کې په معیاري ډول اکثره دواګانې په معیاري ډول نه دي، په یوازې دې چې هغه د چرګانو لپاره په صحیح ډول کې مرسته وکړي هغه برعکس ډېر نور مشکلات راځي. د ټولو نه مهم او اساسي مشکل دی موږ په دې بحث کې د مارکیټ او د چرګورو غیر انډول ډول باندې واردات. کله نه کله د سکیږي چې د افغانستان په بازارونو کې د واخینو چرګانو خلاف رامنځته کیږي او کله نه کله بیا دومره پریمانه شي چې حتی د موږ په استلاره د ترکاری په بیم څوک نه اخلي. چې د دې لپاره باید یو منظم او ډېر صحیح پروګرام جوړ شي تر څو څومره چې د افغانستان تقاضا یې په هغه اندازه باید چرګوري په دوامدار ډول د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړي.
نصری صاحب په دغه برخه کې یو بل پوښتنه لرم. تاسې ویل کیږي کله چې په افغانستان کې د کوم چرګوري روزل کیږي دا چې کله لږ سمرته ورسیږي لوی شي او دوی بازار ترځ کوي د فارمداران، په دغه وخت کې پاکستان هم همبهاله چرګان بازار ته راځي، د دغه دواړو ترمنځ یو رقابت رامنځته کیږي او کله داسې کیږي چې هغه چرګان چې په افغانستان کې رالوشي وي دلته فارمونو کې لوشي وي د دې په نسبت چې پاکستان راځي هغه ارزانه غورځيږي او دا داخلي چرګان بیا تاوان کوي هغه فارمدارانی. د دې ستونزې سره څنګه مقابله کیدلی شي؟
دا مسله ډیره مهمه او جدي مسله ده. رښتیا تر اوسه پورې داسې نه دي چې د افغانستان چرګان د پاکستان د چرګانو نه قیمته خرڅوي. البته دائم او کله ناکله بیا داسې کیږي چې ارزانه قیمته چې د بازار زیاتې د تقاضا مسله ده. خو په مجموع کې زه دا ویلی شم چې د پاکستان چرګان دائم لپاره د لسونه تر پنځلس افغانۍ پورې د افغانستان د چرګانو څخه قیمته خرڅېږي، ځکه په دې اوس تقریبا د شپږو یا اتو میاشتو په جریان کې د ګمرکاتو لخوا په هغو تعرفه جګه شوې او بعضې نور قوانین هم پرې وضع شوي چې د دوه کیلو نه پورته چرګ افغانستان ته اوس نه راواردېږي، چې یو عامل دا کېدای شي. او بله مسله پکې د ډمپینګ ده، ځکه کوم چرګوري چې موږ د پاکستان څخه افغانستان ته راواردو نو هغه د پاکستان د اتحادیو یا د پاکستان د همدغو مربوطو ارګانونو څخه ټول هغه ثبت راجستري، هغوی ته دا معلومات کیږي چې په راتلونکي میاشت کې په راتلونکي هفته کې حتی د ورځې په حساب د افغانستان هغه کوم چرګان چې اصل ته رسېدلي دي څومره تولید یا څومره بازار ته عرضه کوي شي. نو په دې اساس بیا هغوی د ډمپینګ مسله مخته راوړي چې دا یو غیر سالم رقابت ده د افغانستان سکتور ډېر او جدي ګواښ سره مخ کوي. او بعضې مواردو کې بیا دلته په افغانستان کې خپل یو مشکل رامنځته کیږي چې د امراضو شدت ډېر شي. نو د امراضو د شدت له وجې مخکې دی چې چرګان هغه خپل معیاري عمر ته ورسیږي هغه له وخت نه مخکې بازار ته عرضه کیږي، چې دا خپل بیا د فارمدارانو او د دغه سکتور د تاوان باعث کیږي.
په دې برخه کې چې دا په بازار کې سالم رقابت وشي حکومت روزه پوري یا پخوا یا اوس ملاتړ کوي کنه؟
د اوس لپاره خو د حکومت د موږ سره صرف ملاتړ دوه مردا چې موږ ورته کوم پروګرامونه او برنامه ورکړي، خاصا د افغانستان د سرتاسری اتحادی له خوانه د وزارت زراعت د وزیر صاحب څخه او نورو ټولو مربوطه ارګانونو څخه خاصا مننه منکو په دې مورد کې چې هغه دغه 2 کیلو نپورته چرګان او په خوا به بریډر چرګان هم راتل چې موږ په بازار باندې منفي اغیز درلودې هغه ټول بند شوي، او د اندل لپاره موږ د خپل امارت اسلامي حکومت څخه دا غوښتنه او تقاضا لرو چې په دې مورد کې د فارمدارانو په پوره ډول همکاري او ملاتړ وکړي ترڅو دا سپورت په خو ولري.
ډېر زیاته مننه ناصری صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. مومن صاحب، تاسو ته راځم د یو پوښتنه کېدای شي ټول اوریدونکو سره مو یو لډیر په خاله ما سره ده. د کورنیو چرګانو ترمنځ او دغه چې تولیدي چرګان دي توپیر یې په څه کې ده؟ ځکه په سیمه کې په کلی کې او په اغزاینو کې چې موږ ژوند کړای تل مو اوریدلی دي چې هغه وطني گئی وطني چرګان قیمت نسبت هغه چرګانو چې په خارونو کې او موږ یې اخلو په مسله چې ورته وایي سپین چرګان دغې نه یې غوښه هم خیستوي خوند یې هم خیستوي او څیرت هم ډیر متفاوت وي. د دوی توپیرونه په څه کې دي؟
مخکې دې نه چې خپل ځواب سوال په ځواب کې حاضر شوم، ناصری صاحب په دغه کې اوس ټکی ور اضافه کوم. یو دا چې واقعي یو د چرګوړي مشکل دی چې موږ په داخل د افغانستان کې د چرګوړي تولید نه لرو، ټول د ګاونډینو ناراضي او هغه ماغه چرګوړي راځي چې هغوی خپل فارمونه ډک کړي د اے گریډ نه یا نمبر 1 چرګوړي نه، موږ ته هغه 2-3 یعنی هغه څلورمه درجه چا غډیر بیکاره چرګوډي دی خوراړی. په دویم قدم کې ناصری صاحب ویل چې په بازار کې ناډولی د چرګانو کله زیات شي چرګانو کله کم شي، وجه دا وی چې کله هم په افغانستان کې دولت د پاکستان غټ چرګان بند کړي وسیره یې وړو کې چرګوډي هم دی او ورځینې چرګوډي بند کړي دي. کله چې هغه بند کړي نو دلته چرګان ریټ تا بند کیږي چرګان کمیږي، نو کله چې هغه خپل چرګو سره را پریږدي نو سره چرګوډي هم را پریږدي، دا وي طبیعت ته ور سره غټ چرګان هم را پریږدي. نو په دې لحاظ باندې راځو کورنۍ چرګان او هغه چرګان چې غوښین چرګان دي یا د غوښې لپاره روزل کېږي او مارکیټ ته وړاندې کېږي، فرق دا دی چې یو خو دا دی چې دته برایلر چرګان وي، غوښین چرګان داسې دي چې دا په یو میاشت 15 ورځو کې 30 ورځو کې 50 ورځو کې دا خوراک ته جوړیږي. یعنی د دغه ذات داسې جوړه شوې ده چې د دوا د سری کې د دوا د تیز کې او ودې تیز کې او په لړ وخت کې دا خوراک ته برابر شي. حال دا چې کورنۍ چرګان چې دا په څلورو میاشتو کې درېو میاشتو کې پنځو میاشتو کې حتی په پنځمو میاشتو کې دا پاګي راځي او تقریبا په درېو میاشتو کې دا خوراک ته جوړیږي، نو حال دا چې په دې کې د کلسیم اسپورس منګیشم او دغه سه نور مواد د غزيات دي چې خوند هم زیات دي او لذت هم زیات دي. د کورونې چرګانو د په دې لحاظ باندې خوندور دي او دغه وخین چرګان چې کوم چې په بازار کې وړاندې کیږي په اقتصادي ډول باندې په پراخه کچه باندې، نو هغه کې بیا د پروتین مقدار زیات دی، د پروتین مقدار زیات دی. حتی دا چې کڅړې وګوري د کورونې چرګان دغه وخین چرګان چې دي د دې حسبېدل او د د وجود کې په تزیه رسیدل اندارنګ وجود ته د هغه غټي د کورنۍ چرګان نزیتې دي، ځکه چې دا په حساب سره خاص د وخت لپاره روزل شوی اندارنګ دي کې د کلسترول او د نورو هغه چربي او مزر مواد دغه ډیر کم وي نسبت هغه چرګان ته چې په کورنۍ دغه دغه شوی روزل شوی دي. خو ولې خوند او لذت چې ده به په کورنۍ چرګانو کې زیات ده، نور کوم د خاص فرق پکې نشته دی.
په هغه کې مم دا مسله ده،
هغیو کې کوم غوا تاسو وګورو باز خلک کوئی شیاره د هغیو د کورنۍ چرګانو هغی چې دی هغه د زیړ برخه چې دا نو دا تک زیړ وی او په وخینو چرګانو کې د داغي لیر بډر ورته وي هغه چرګ چې دی داغي د برخه چې دا نور په کیفیت او دغه کې فرق نشته، خاص په رنګ او روغن کې فرق دی، کیفیت کې کوم فرق نشته.
مننه مننه کور ودان مومن صاحب. اوریدونکو بیا هم یادونه کوم تاسو هم کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ، او که چیرې کومه پوښتنه لري موږ میلمنونه تاسو کولای شئ مطرح کړئ. که تاسو خپله فارم لرئ راشئ تجربې سره شریکې کړئ چې څنګه تاسو چرګان روزنه پیل کړې ده، او آیا تاسو ته یې تر اوسه پورې ګټه رسولې که نه ده رسولې. همدارنګه د واکسینونو په برخه کې او داسې درمل ورکوئ څنګه یې روزئ، خپلې تجربې موږ سره شریکې کړئ. واټساپ شمېره تاسو تکراروم 00 3 2 4 4 شپږ سوه یو داس موږ د واټساپ شمېره ده. تاسو کولی شئ همدا شیبه په دې شمېره زنګ ووهئ او موږ د میلمنو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ او خپلې تجربې هم موږ سره شریکې کړئ. نصري صاحب، تاسو تر از مخکې مو د واکسینونو یادونه وکړه. له تاسې وړاندې مومن صاحب د موسمونو په اړه باندې ویلي وو چې کومه هوا او داسې کوم فصل ښه وي په هغه کې موږ کولی شو اوړی یا ژمی د چرګانو روزنه پیل کړو. خو دغه د واکسینونو موضوع که چیرې په وخت باندې هغه ستونزه چې له بل هېواد نه افغانستان ته راځي دلته یو څه کیفیت ټیټېږي، خو په ټوله کې که چیرې په وخت باندې دغه واکسین چرګانو ته ورکړل شي څومره د مرض په مخنیوي کې ګټور تمامېدی شي، او د دغې واکسین د ورکړې لپاره کوم مشخص وخت شته که نه؟
مننه. بله، د واکسینونو لپاره خو موږ خپل معیاري وخت لرو، چون په افغانستان کې موږ کوم چرګان چې د غوښې د تولید په منظور روزو هغو ته موږ د 5 نه تر 6 دورې واکسینونه کوو. اوله دوره واکسین د 2 د 6 ورځې نه شروع کیږي چې د NDIB واکسین په نوم یادیږي، چې په هغې کې د چرګانو د زکام یا د تورکي او همداراز د کولمو یا د هضمي سیستم چې نیوکاسټل ډیزیز ورته وایي د هغو لپاره واکسین تطبیقیږي. په 12 ورځ بیا ورته د ګمبوري واکسین کو آی بی ډي چې هغه اوس په افغانستان کې 2 کمپوزیشن راځي چې اے او بی دواړه لري په خپل ترکیب کې. په 3 ورځ بیا د تامدا واکسینونه ورکوي انډیا بی، او په څلورمه ورځ او په څلورمه واکسین دي په 3 ورځ کېږي چې انډیا سوټه هم ده. هغه هم د هضمي سیستم یا د کولمو د ستونزو په لمنځه وړلو په خاطر دي چې دا اکثره مرضونه وایرسي دي. په 8 ورځ او په 2 ورځ هم ورته واکسین نه کوو. په پاکستان کې اکثره د هایډرو واکسینونه ورته کوي چې د چرګان اکثره وخت یو رقم کولمو کې اوبه جمع کوي چې د هغو لپاره مسله تمامېږي. چون په افغانستان کې دا مشکل صرف په ځینې کې پیدا کېږي چې په داخل د فارم کې د رطوبت کچه ډېریږي، تقریبا 80-90% ته رسېږي چې په هغې صورت کې چرګانو کې اوبه پیدا کېږي. په پوري کې دا مشکل دومره جدي نه وي. د واکسینو ورکول د چرګانو د صحت په مورد کې ډېر مهم رول لري. که چېرته کوم مرض په چرګانو راشي او هغه واکسین دوز ورته پوره شوی، نو د هغې تلفاتو کچه په کافي اندازه راټیټېږي. فرض وکړه که چېرته د ګمبوري واکسین چرګانو ته شوی او که بیا ګمبوري مرض په هغو چرګانو راشي، نو د هغو د تلفاتو یا د مرګ فیصدي د 10 نه تر 20% پورې امکان لري ورسېږي. خو که چېرې دا واکسین ورته نه وي سوی، امکان لري چې 50-60% نه دا تلفات اضافه شي. همداراز د نورو واکسینونو په مورد کې هم همداسې یو قیاس کېدای شي.
مننه اوریدونکو لرو. اوریدونکو ته به ورشو. سلام، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
ستړې مې شروع کړه دا ټلیفون لکه سموقیت کې ودرېږي ورسره، ځکه چې ساسي غږ ډېر ګډوډ راځي. مهرباني، څوک لکم سه موړي کني ولیدا؟
محب الله له هلمند.
بخیر اغلی، تاسو راته وایې فارم لري کنه؟
نا فارم خو نه لرو، تاسو د کور لپاره مو کو تاسو دا ساتلې دي چې مستقیم کور کې ته نه ګټ اخلو. فارمونه ست شاوخوا منطقو کې ست خلکو د چرګانو فارمونه د غوښو د هګیو لپاره ساتلي دي، نو بیا له هغه نه ګټه له هګیو نه هم لاخلي، له غوښو نه هم ګټه پورته کوي. دا د کورنیو یو تجارت اوس ګرځېدلی دی، ځکه چې هلمند کې انشاءالله هلمند ډېر زکات پرمختللی دی او دلته ته نه اخلي.
تاسو د دغه فارمونو چې تاسو په څنګ کې دی او خپل تاسو کورنی چرګان لري، څومره د غوښه ګټه پورته کوي؟ هغه غوښه خلک ډیر اخلي کنه کورنی چرګان ډیر ګټه پورته کوي هلمند کې خلک؟
نو وښونه هم ګټه پورته کوي د هګیونو په خاص تمیز د هګیونو ډیر د کورنۍ چرګان د هګیو لپاره ساتل کیږي دغه چې هغه تولد کوي کال په کال زیاتیږي په میاشت کې زیاتیږي نو کورونو کې خلک د هګیونو ګټه اخلي د څوک د غوښو لپاره هم رانیسي او د غوښو لپاره دومره نه استفاده کیږي کورنۍ چرګان
او هغه فارمونه کې چې چرګان دی بیا هلته تاسو هغه خوخه ډیره کاروي کده کورنۍ چرګانو
موږ په خپل د فارمونو غوښه کاروي او داسې وخت مثال راځي چې فارم کې چرګان مثال یا ګران سي یا نه نه نو وخت کې څوک مجبور کیږي چې د کورنۍ چرګانو نه استفاده وکړي د کورنۍ چرګانو غوښه د فارمونو په پرتله ډیر سمه یې ځکه هغه ښه ساتل شوي خپل په لاس په کور کې ساتل شوي دي نو له دواړو نه یې خلک استفاده کوي.
محب الله جانه که دا هم راته وایي په سیمه کې مو د پخوا پرتله څومره فارمونه اوس جوړ شوي دي او تاسو چې د ښه سیمه کې ګورئ څومره خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده؟
ډېرو خلکو ته د تیر په پرتله د کار زمینه برابره شوې ده نو فارمونه هم د پخوا په پرتله ډېر شوي دي ډېر خلک په کار مصروف دي ځوانانو ته کاري فرصت برابر شوی ده نو خلک په کار اخته دي په فارمونو په نورو داسې ځایونو کې چاته د کار زمینه ورته برابروي کار بیا کوي کار پر مخ بیایي نو دا یو ډېر ښه فرصت دی د ټولو ځوانانو لپاره.
ستاسې په سیمه کې دغه د فارمونو موضوع چا راپورته کړه؟ کومه موسسه درغلې وه که نه دغه سیمې خلکو خپله تصمیم ونیو چې فارمونه جوړ کړي؟
د سیمې خلکو فارمونه جوړ کړي دي موسسې راغلې وه خو وختي داسې یادونه یې کړې وه یو فارم یې جوړ کړی و نو هغه چې په کې اوس دومره چرګان نه ساتل کېږي لکه کوم چې خلکو خپله شخصي په خپل دغه لګښت جوړ کړي نو دا په موسسې دا د خلکو چې جوړ کړی دي فارمونه نو هغه ښه پر مخ روان دي.
مننه کور ودان محب الله جانه چې د هلمند ولایت نه د اړیکه نیولې وه کور د ودان چې د هلمند وضعیت را سره شریک کړو. مومن صاحب تاسې ته راځم که تاسې راته د کار د زمینې په اړه باندې ووایئ په افغانستان کې سربیره پر دې چې نارینه په دغې برخه کې په کار مصروف دي زیاتره ښځې هم په تیرې بیا په لرو پرتو سیمو کې ښځې فارمونه جوړوي کار پکې کوي څومره دا مفیده ده چې کورنۍ ته د عاید یو طریقه وځي سربیره پر دې چې هګۍ تولیدیږي یا هلته چرګان روزل کیږي دا عاید څومره سرچینه جوړېدلی شي؟
په دې برخه کې په عموماً کې مونږ تقریبا په ټول افغانستان کې 10,000 فارمونه لرو چرګان تقریبا 2,500 چرګوډنه شروع کیږي تر 5,000 1,500 کنټرول شیټې دې پورې چرګان پکې ساتل کیږي. د کار زمینه تقریبا تقریبا نارینه په دغه کار کو او زه په شمال کې وم تقریبا 4-5 کال مخکې هلته په شمال کې بیا زنانه او چې رښتیا خبره په دې کې ډیر زیات رول لوبو او ډیر زیات د دې دغه چې ټرینګونه مو اخلي او چرګانو مروزي زه یو تجربه تاسو سره شروع کوم چې ما سره یو خورکې و د هزارګې و د هزار ورونو د کوم دا هغه تقریبا نو ما سره د سلو چرګوډو نشرو وکړه حتی دا چې تقریبا هغه خپل سلور زره سلور نیم زره چرګوډو ته هغه فارم ورسو یعنی دغه زنانه براتله مونږ سره مشوره کوله تقریبا دغه سی د سلويختو 50 کال عمر به نو د پد د پرشان په سلګونو زنانه دا سی وی چې هغه د فارمونو سره شوق او خپل کورنۍ مکمل دغه چرګانو د لارې نه څنګه کوله سپورټ کوله نو پد کې واقعاً چې په افغانستان کې زکه درته ویم په مخکنی دولت کې تقریبا په دې کې 2.5 میلیارډ ډالر په دې کې سرمایه گزاري شوی و 2.5 میلیارډ ډالر دا ډېر غټه خبره وه او ډېر په زیات اندازې سره ورکه خلک مصروف وو خو اوس ان شاء الله مونږه د
امارت اسلامی د کرنې مالداری وزارت سره په تماس کې او هغوی موږ سره پوره همکار دي په دې برخه کې چې خپل په وطن کې هغه فارمونه چې هغه پنځ شوي دي یا بند شوي دي یا په دغه تحولاتو کې د ګاونډیانو دغه لاندې راغلي نو هغه دوباره موږ کوشش کوو د هغې سره په تماس کې چې هغه چرګان چې د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي یا په کارټونونو کې وخې راځي تیاری نو هغه موږ سره هغوی لوس کړی دی او موږ سره دا واده کړی ده چې هغه ټول به بند وو. حتی دا چې اوس هغه ناصر صاحب غټ بریډر ویل دا بریډر د سپینو چرګانو مور او پلار دي چې هر یو یې 5 کیلو 6 کیلو 1 کیلو 8 کیلو وزن لري. هغه یو دانه چې افغانستان ته داخل شي تقریبا یو دانه یې د داتو چرګانو ځای نیسي. دا که 10,000 یا 20,000 یا 15,000 دانه را داخل شلو نو افغانستان کې فارمونه په ټپ ودرېږي. نو راځو ستاسو سوال مطابق په دې کې په یو فارم کې چې هغه مثلا 2,000 چرګوړي ولري نو هغه کې د 2 نه تر 3 کسو مصرفوي د کې کار کوي. هغه فارم چې هغه 4,000 ولري هغه کې د 4 نه 5 کسو په دې کې مصرفیت لري. نو تاسو اوس حساب وکړئ چې 15,800 فارمونو کې که په دې کې موږ تقریبا نیمایي بند ونیسو په دغه نیمایي کې دومره کسان په کاروبار شي هر یو فارم کې لدا په لکونو کسان کېږي په لکونو کورنۍ د دنه رزق پیدا کوي. نو زنانو مهم نقش په ټول افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې ډېر رول ولري او په دې نورو ولایتونو کې متاسفانه چې زنانو ته څوک دومره دغه نور کې چې هغه دي لاړ شي ټریننګ دیوالي او د چرګانو روزنه په برخه کې دی هغه مکمل روزنه والی مارته ول سر کې ویل چې د چرګانو مهم شي چې دغه منیجمنت دی. په منیجمنت کې یو واکسین راځي. واکسین نو ویکسینیشن ورته په انګلیش کې وی واکسین کول موږ تاسو ورته دا وایو دا خپل واکسین دا د سی او شه چې دا موږ د ناروغۍ نه میکروب راغسل کیږي یا مړ کیږي یا نیمه ژوند دی. نو دا واکسین چې دی به د واکسین جوړیږي دا میکروب چې دا مړ شوی وي دا انټیجن مړ شوی وي یا نیمه مړ شوی وي نیمه ژوند دی دا بیرته موږ د ناروغۍ په مقابل کې شرط تطبیقیږي تر څو هغه په مقابل کې په هغه وخت سره چې کله دا ناروغي رامنځته کیږي نو دا د هغه په مقابل کې معافیت حاصل وي. نو د چرګانو د روزنې په برخه کې په افغانستان کې ان شاء الله چې د دې وروسته د حکومت په همکاري باندې نور هم زیات فارمونه فعال شي. کله چې فارمونه زیات فعال شي نو دا معلومه ده چې خلک به مرګ زیات مصرف شي. نو اوس هم ډېرې پروژې د کار لاندې دي چې دغه رنگینه چرګان یا دغه کورنی چرګان چې موږ ورته وایو دغه توزیع شروع ده. هر یو کور ته تقریبا 50-50 چرګي ورکول کیږي. په مختلفو ولایتونو کې توزیع شروع ده. نو دا په دې کې زیات رول لري چې زیاتې داسې کورنۍ چې هغه د ورځې مثلا 50 چرګان نه سلویخ هغې تولید ولري نو دغه سلویخ هغې چې دوی په هغه په کم قیمت باندې پاته یا 10 افغانۍ خرڅ کړي نو تقریبا 400 افغانۍ شوي. دا د کور د پاره د میاشت 2,000 افغانۍ برابرېږي نو د کور مکمله خرچه پکې وځي.
مومند صاحب په دې اړه بروسه پښتنه وکم که چیرته څوک غواړي فارم جوړ کړي په ځانګړي ډول میرمنې چیرته دوی مراجعه کولی شي او دا پروسه څنګه ده چې دوی چرګان ترلاسه کړي؟ خو دغه د 1,800 فارمونه یادونه چې تاسو وکړه اوس دغه فارمونه په همدغه اوس مهال کې په افغانستان کې د بازار څومره غوښتنه پوره کولی شي او د دې نه علاوه موږ له افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو نه لکه پاکستان څومره افغانستان ته واردات لرو د چرګانو د هګۍ وو؟
په اوس وخت کې هو اول هغه ترازو تقریبا د هګۍ په فارمونو کې موږ یوازې یو فارم په ملي سطح په افغانستان کې په جلال آباد کې دی چې هغه تقریبا د 2.5 لک نه 3 لک پورې چرګي وي او هغه اوس تولید چې شروع کړی تقریبا د 1 لک هګیو نه بره دي. نو دا زمونږ ضرورت نشي پوره کولای ځکه دا په ډېر کم دغه سره دي. نو هګۍ په زیات اندازې سره چې ماته هغه اندازه نه معلومه راوارېدېږي افغانستان ته. د چرګانو په برخه کې که دغه فارمونه زمونږ اصلي ستونزه خوراکي په دې کې ده چې مخکې ناصر صاحب ویل چې زمونږ چرګوړی نه لرو یو ورځنی چرګوړی. دلته موږ فابریکې لرو منگا ڈیلران لرو منگا تجاران لرو اگوی فعال کڑی متاسفانہ چی دا وقت دولت و سر امکاری اور نکڑا ملاتر اور نک کل چی دا دوی پراڈکشن شروع شو تولید شروع شو ال تا گوانڈین اور سی چرگوڑے دوم رارزان کی چی دوی پا کی تاوانو که دوی تا یو چرگوڑے مثلا وقت پا پینزل سابانی تمامی دا او دا پاکستان او چرگوڑے پا پینزل کلار راتو نو دوی آغا خپل آغا چرگان زکا بریڈر فارم چی روزی دا دغا دا وخین چرگوڑو مور و پلار دی فارمون چی روزی لی رزیات خرچه پی رازی پیوی چرگی وانی چی دا پرادکشن ترسی تولید ترسی دغا بریڈر چی دی تقریبا یو نیم زرنت دو زرات و نیم زرات وانی وانی دیوان خرچه رازی نو دغا چرگوڑه چی کلا منگا اوالو چی غر چرگان پا اغوی بانی بند کو اغوی منگوانی چی گوڑه بند کی چی یعنی منگا با غر چرگان اخلی کنی وڑو که چرگوڑه ندر کو سنز دلتا دادا چی منگ چرگوڑه نلرو که چا تا منگ چرگوڑه اولا روز منگا دغا دول زرا و تس و فارمونه نا چی شل زرا تا بورسی او دغا دول زرا و تس و فارمونه هم زو منگا داخلی مشکلات حل کوله شی سل پسلو که حل کوله شی خو زمنګ تجارت زمنګ ډیلر تا د دولت دغه نشي ورکول شي را تا هچري جوړه هچري خوشته هچري خو ماشینري د افغانستان کې سل نو بري تقریبا چهار یو د 2900 تر یو لکه شل زره غو د چرګو تولید لري کوم تاسو په دغه بریډر فارم چې د چرګانو مور افلار روزل چې دغه باندې ډیر زیاته خرچ راځي چې یو کس کول شي چې 5000 چرګ یو ساتي نو د باندې تقریبا 100 میلیون ډالر په باندې پیسې بندي هغه چې بیا تاوانو کی نو بیا دغه تاوان دغه څو نشي ورکول او نبل تجارت د تدرخ کول شي چې چرګانو ساتي
مننه مننه کور ودان نصری سپ تاسو ته راځم دغه د واکسینونو موضوع مونږ یاد کړل خو کله کله داسې کیږي چې پیو فارم کې د فتن په چرګانو باندې مرض راګټ شي لکه ټوغه کې ټوله یو سر نه لاړ شي مړه شي دغه ډول مرضونه چې یو دم په چرګانو کې راځي او راګټي هغه که کورنۍ وي که دغه ماشینی چرګان چې په دغه فارمونو کې تولیدیږي په دې کې راځي د دې مخنیوی څنګه کیدای شو که چیرې داسې یو مرض سره یو فارمدار مخ شي هغه څه وکړي چې چرګان د اقل نور یا په ټوله کې هغه ټول د مرګ نه وساتي
مننه دغه د مرضونو د راتلونو مختلف مراحل دي بعضې مرضونه په وړو چرګونو نه راځي د ګمبورې په مورد کې به ووایم کله چې چرګان د 28 یا 30 ورځو ته ورسېږي نو په هغو بیا ګمبورې مرض امکانات بیخی کمی یعنی صفر ته تقریبا نیستی خو بعض امراض د اول ورځ نه چې کله چرګوړه د هیچري نه یا د هغې نه راوځي هغه سره مرضونه یې تر کومه چې دا ژوند کوي که چېرته په د چرګوړو په کم عمر کې چې د هغو عمر د 2 ورځو نه ټیټ وي یعنی په مجموع کې د غوښینې چرګانو وزن د 1 کیلو نه ټیټ وي او په هغه مرض راشي نو بیا هغه چرګان په هیڅ بازار کې قابل د فروش نه دي هغه بیا که چېرته مونږ د دې لپاره منظمې سړې خونې درلودی یا هم کشتارګاګانې درلودی په افغانستان کې نو بیا د یو لاره د حل ورته پیدا کېده چې هغه هم کشتارګا کې حلال کړي او بیا منظم پروسس شي او وساتل شي د همدا بازار لپاره خو په افغانستان کې دا معیاري شیان مونږ نه لرو نو همدا وجه ده کله چې د 15 یا 30 ورځو په چرګوړو باندې اندي چې ډېر یو بد او متهش مرض دراسي نو فارمر بیچاره فقط همدغونه کوي چې خپلو چرګانو ته وګوري او د هغه په مخ کې په سلهاو په زرهاو چرګان مرداسي او بیا چېرته کم کنده منده ورته وباسي پکې خښ کړي نو د هغې لپاره هېڅ د فکر مشخصه لاره چاره نشته د مخنیوي په مورد کې د واکسینونو تطبیق د امراضو د ریسک یا د خطراتو د کمولو په خاطر موثر تمامیږي لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه افغانستان ته واکسینونه په معیاري ډول نه راځي اکثره وخت ما سره خپله داسې واقع شوي دي چې ما د کومو مرضونو واکسینونه چرګانو ته تطبیق کړي خو بیرته هماغه واکسین چې کله 6 ساعته یا 8 ساعته پوره شوي هماغه د کوم مرض واکسین چې ما کړی هماغه مرض په چرګانو کې پیدا شوی یعنی د دې نتیجه دا راوځي چې اصلا دغه واکسین خپل کیفیت له لاسه ورکړي خپل په مرض بدل شوی نو فرض وکړه چې کله په تلې رښتمه ورځ د انډي لاسوټا واکسین چرګان ته ورکړي په دې تلې رښتمه ورځ 8 ساعته یا 12 ساعته بعد په چرګانو کې همدغه د انډي مرض راښکاره شوی چې دا ښکارندوی دی کې چې دغه واکسین کې خپل مشکل نو د کیفیت له لاسه ورکړي نو په ټوله کې دغه ویلای سم کله چې په فارمونو کې داسې نوې مشکلات راځي باید د مسلکي ډاکټرانو سره او خاصه تنار کم کسان چې په فارمونو کې تجربه لري دا غوسره مشوره وسی ترڅو د تلفاتو مخه ونیول شي او کچې په چرګان غټي او په بازار کې قابل لفروشي به تر لاره اندار چې باید بازار پرده شي نو د بعض مرزونو کنټرول او خاصه په افغانستان کې دغه مخنیوي ډیر ستونزمند او سخت دی
نصری صاحب قدم را ته وای دغه د چرګانو د ساتنې ځای د دې پاکوالی د مرزونو د ساتون د چرګانو په ساتنې کې او د چې هغه مرزونو ساتي څومره رول لري او د دې ترڅنګ دغه د چرګانو فاصله مواد او د نور کوم محیط کې چې کوم څه د دوی تولیدیږي دغه بیرته د محیط په ساتنې کې فارمداران څومره ارتیا لري چې د پام وکړي ترڅو د شاوخوا محیط ورسره ککړ نشي او پاک وساتل شي
د چرګانو فارمونه معمولا د اطرافي سیمو کې جوړیږي چې هغه ته باید آزاد هوایي د انسانانو راستو آماده وي هم د هنشي کورونه نه یې ځکه که چېرته پرې هنشي کورونه منځ کې دا فارمونه جوړ شي معمولا د چرګانو فارمونه بیا یو تعفن او بوی پیدا کوي چې بیا د انسانانو لپاره مزاحمت جوړوي او بل مسله لکه مخکې چې مومن سی ویلې فارمداري او فول منیجمنت غواړي دا ډیر قوي او منظم اداره او منیجمنت غواړي چې څه په دغه کې اندکتري نه اشتباه وشي نو هغه فارم خپل سمته نه راشي نتیجه نه ورکړي د فارم د منیجمنت په اړه یا د فارم د داخلي کنټرول او ادارې په اړه هغه مسلکي خلک ډیر مهم رول لري کچېره منګار څومره اعلی درجه گریډ ای چوزر او خو بهترین دانه په فارم کې منګه چرګانو لپاره تهیه کوو او بهترین شیدونه یا فارمونه جوړ کوو چې هغه هوا او رطوبت او اندار د نننه د دانه خوري او خوري سیستمونه موږ منظم جوړ کوو چې موږ سره مسلکي خلګونه او سی هغه په منظم او مسلکي ډول هغه فارمداري ونی چې بیا موږ فارمداري نتیجه نه ورکړي دا نو ډیر یو سخت او ډیر بس مغلق او پیچیده مسلک د دې په خاطر چې دا فول منیجمنت غواړي یعنی چې موږ یو فارم نه د شورا د خو ساتو او په تلختم اورز موږ د 200 لپاره به غوري وکړو نو موږ ټول فارم مرز وحي حتمان په کې د مرز شدت کې 100% نه شي نو تلخ 50% تر شي بل مسله د موهید د پاکوالي کوم اورد کړه د فارمونو رقم عضوي مواد پات کیږي هغه په زراعت کې ډیر مهم رول لري ځکه چې هغه ډیر قوي پوتاشیم او فاسفورس او دا د نباتاتو لپاره چې کوم اساسي عناصر دي ان پی کی دا لري دا به موږ د دهقانانو لپاره تهیه کوو د دهقانان د دې څخه د شری په ډول عضوي سره په ډول استفاده کوي په مجموع کې د چرګانو بقایا چې کوم پاتې کیږي لکه خپل د یاغو د پوستکي د سر او د پخوځخه د ویستو په د مغزي موادو په ترکیب کې اوس استفاده کیږي چې دونه بیا پروتین د پروسس کیږي او بیا موږ پروتین مواد جوړوي کچې ته موږ د دغه سکتور لپاره منظم سایکل په نظر کې ونیسو د شروع نه تر ختمه پورې چې د چرګانو کم عضوي مواد پاتې کیږي دا بیرته د د دې خان لپاره مفید تمامېږي چې د شری په هیڅ استعمال او به د میلیونو لپاره چې کوڅو د چرګانو دانه تولیدي هغه ته د ریپروسس یو وسیله کېږي
مننه کور ودان نصری صاحب دا اوریدونکو به مرا وخلو سلام ستړي مشه
سلامونه
ستړي مشه ورور څوک لکم زای موړي کني ولیدا
ډیره زیاته مننه احمد خبرې کوم له کابل څخه
احمد له کابل په خیر راغلی ک پختن لري لموږ زموږ لملمنونه او ک خپل تجربه را سره شریکې مې رباني
یو پختن به کوم د چرګانو د فارمونو برکې لکه څنګه چې پرستیو کې لکه څنګه چې متخصص خبر وکړه فارمونه جوړیږي خو متاسفانه ریزلت خنه ورکوي بل خصوص په کلی او اطرافو کې ډیره خلک سرمایه گذاري وکي متاسفانه پی سی او مصارف چې دی هغه بي ځای لړشي دا تیر ورځم زه له ملګری سره مخامخ شوم هغه په کابل کې یو فارم جوړ کړو د سي محلي او کورنۍ تقریبا دغه سي او څونه تر سر نه زیات چرګان او غي ساتل وکنه دا غي په خطر باندې خو هغه د نه پوهېږم چې غیر مسلکي هغه کړنه به سر ترسره ولې وه، خو بېرته ناکام شو او چرګان هر څیر منځه لاړل، یعنې لوی تاوان یې وکړو. د دې اصلي لامل څه کېدای شي او بل څنګه کولای شو چې یو ښه مسلکي فارم جوړ کړو تر څو پاینده کې یو ښه رزلټ ورکړي او ښه بازار پیدا کړي او ښه تولید بازار ته وړاندې کړي؟
مننه کورودان احمد جان. په کتم په سر کې د خبرونې زموږ ملمنو دغه پښتون ته ځواب ورکړو، خو ممن صاحب لن له تاسو یو ورو د پښتون ورته ځواب کړي او په دې اړه هم اوریدونکو ته ووایي که څوک غواړي فارم جوړ کړي لکه څنګه چې زموږ د اوریدونکو هم پښتنه وکړه، چیرته لاړ شي، چیرته ځان راجستر کړي او له کوم ځای کولی شي چوړګړي واخلي؟
احمد ورور چې کوم سوال کوه، واقعاً په ډیرو سیمو کې داسې پیښیږي چې اوسوک فارم جوړ کړي، چونکه هغه د فارم سره نه وي نو هغه د تاوان سره مخ کیږي. اول خدا ده چې د فارم سټرکچر یا ساختمان شروع دنه کیږي، د فارمرۍ شروع د اندیزې نه کیږي چې په کوم ځای کې باید فارم جوړ شي او په کوم ځای کې باید جوړ نشي. یو خدا وایو چې په هغه ځای کې باید فارم جوړ شي چې هغه ځای کې آب و هوا درمال وي او د باد د لګېدو هغه چانس وي چې هلته هوا باید فارم ته داخله شي او بیرته د فارم نه هغه خراب هوا د فارم نه وباسي. زیاتره ورونه غیر مسلکي دي او د چا سره مشوره نه کوي، د مسلکیانو سره په خپل سره باندې داسې ځای کې فارم جوړوي چې هغه ځای د دې جوګه نه وي چې هغه فارم پکې جوړ کړي. مثلا د کلي په منځ کې یا د خار په منځ کې یا د غره په داسې ډډه کې چې هلته بالکل هوا نه لګي او که لګي بې انتها تیز لګي، دغه دواړو حالتو کې فارمر بیا تاوان کوي او نقص کوي. نو راځي چې په داسې ځایونو کې فارم جوړ کړو چې هلته مناسبه آب و هوا ولري، هلته اوبه پاکې وي، هلته اوبه مطلب پی ایچ وګورو چې د پی ایچ څو دی. دا ټول مسایل په دې کې دغه کېږي چې اوبه باید خوږې وي، آب و هوا باید جوړه وي، هغه سیمې ته تګ راتګ د خلکو ډېر نه وي، هغه باندې بیروبار ډېر نه وي، هغه باندې عام خلکو تګ راتګ نه وي، نو په هغه ځای کې به چرګ کیږي. ځکه چې یو چرګ وخین چرګ چې په 15-20 ورځو کې خوړلو ته جوړیږي، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د امراضو مقابل کې یا د نورو داسې حوادث مقابل کې ډېر حساس دي. بل راځو تاسو سوال ته چې مرکزونه شته په ټول افغانستان کې، حتی دا چې اوس د هلمند یو خبر وکړه، په هلمند کې زه یو شپږ میاشتې اومیاشتې مخکې تللی وم، هلته اوس تقریبا یو کال دوه کاله کېږي چې هلته فارمونه باندې شروع شوي، ډېر ښایسته آب و هوا لري او خلک ترېنه خوشحاله دي. نو په هر ولایت کې داسې ولایت نشته چې هلته د یو مسلکي او تخنیکي شخص نه وي چې هغه د چاته مثلا د چرګان د روزنې په برخه کې د مینجمنټ په برخه کې هغه ته یو څه معلومات ورنه کړي. ځکه په دې کې د دواړو جانبینو ګټه ده، هغه څوک چې مشوره ورکوي هغه پې مثلا دوا خرڅوي، واکسین پې خرڅوي، چرګوړی پې خرڅوي، هغه پې فیډ یعنی دانه خرڅوي، او هغه څوک چې مشوره ته نه اخلي هغه چرګان روزي. نو هغه څوک چې فرض کړه ډیلر دی یا دکاندار دی یا کاروباري دی، هغه سره مسلکي کسان هم ناستي، نو هغه په هر صورت کې او په هر وخت کې که هغه شپه وي، که هغه ورځ وي، که هغه د جمعې ورځ وي، حتی د اختر په ورځ موږ فارمونو ته تللي وو او د هغوی منیجمنټ هم کړی دی. مطلب دا چې د اختر په ورځ دا چرګان دي کله جوړي او کله داسې وي چې په یو ورځ کې په زرګونو دانې پکې لمن ځي. موږ اختر په ورځ هغې ته ورغلي او هغې سره مو خپل تجربه شریکه کړې ده، نو تجربه نه ګټه اخیستې. نو کولی شي چې دوی په زنانې مثلا د چا هغه ورته نه وي، کولی شي نارینه لاړ شي او هغې ځینې معلومات ترلاسه کړي، یا اوس خو ټلیفون په هر ځای کې کار کوي، ټلیفون د لارې هغه نه معلومات والي چې نن څه وکړم، سبا څه وکړم، بله ورځ څه وکړم. روزمره باید هغه نه معلومات والي تر څو هغه خپل چرګان په سالم ډول او په ښه ډول وروزي. لنډ دا چې د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دا د چرګوړي د راوړلو نه شروع کیږي تر چرګوړي تر وتلو پورې، یا د چرګ وتلو پورې چې هغه کې بیا د دانې ورکول شامل دي، د آب و هوا شامل ده، واکسین شامل دي، همدارنګه بای سیکورټي ده، پکې د غیر مسؤولو کسانو د فارم ته ورتګ باید غیر مسؤول کسان ورنشي، او همدارنګه سالم واکسین واکسین څه دی چې واکسین دا یو بل برخه ده ان شاء الله چې کله بل وخت ملاو شو به واکسین وانه به خاص خبرو کو دا ډیر وګدا مسله ده نو مونږ کولای شو چې فارمونه په یو کیلومتر کې جوړ کو مونږ دلته ګورو چې فارم جوړ شوی یو کلیوال فارم جوړ کړی دی بل سره ورځي څنګه سره جوړی نو مسله دا چې په یو فارم کې ناروغي راشي دی بل فارم ته ډیر په چټکۍ سره انتقالیږي ځکه زمونږ فارمونه چې دی دا اوپن شپ دی اوپن شپ دا معنا چې د کړکې خلاصې دي هوای کنټرول نه دا او به کنټرول نه دی نو باندې خطر باندې یو فارم کې چې څنګه ناروغي راشي دا بل په 100 متر کې یا 500 متر کې یا په 100 کې نو ډایرکټ دغه فارم نه چې کله هوا د غشي دا هوا فاسته دغه ناروغي انتقالیږي دغه روغ فارم ته ورزي نو زمونږه ټولو هغه رونونه تقاضا ده چې په یو ځکه فارم کې کوشش دا وکړي چې هغه سره نږدې فارم جوړ نکړي ځکه چې د دې فارم نه غم متضرر کیږي او دا غې نه دا متضرر کی کوشش باید وشي چې اکلن فارم باید د خار نه د کلی نه د عام سرک نه او یو فارم د بند نه یو کیلومتر تا دو کیلومتر پورې باید دا په منځ کې فاصله ولري نو دا مهم شاندې چې ناروغي په کنټرول کې رول لري
ډېر زیات مننه کور ودان لا تاسو محمد غالب مومند او همدارنګ محمد اسماعیل نصرین چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو او ورېدونکو لا تاسو هم مننه تر بل پروګرام خېچاري.